په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دیوه بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور دروړو. خبرونه د بشیر ګواښ نه و.
پاکستان وای ځینې هندي قیدیان له بنده خوشی کوي. پرون بنو کې یوې جرګه کې ځینو پښتنو مشرانو له حکومت پر خپلو وسایلو حق غوښت دي او ایران کې لا هم حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنو چارو وزارت وایي د جنوري په اتم تاریخ به 146 هندي وګړي له قیده خوشي کی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې هند سره د هغه 455 بندیانو لیست شریک کړي چې پاکستان کې قید دي. دوی کې اکثره ماهی یا کب نیونکي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو تړونونو په بنیاد شوی او هند به هم اسلام آباد سره د هغو پاکستانی قیدیانو لیست شریکی چې په هندي جیلونو کې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د خټکو بنوچانو وزیرو او مسعود قوم ځینې مشرانو په بنو کې و جرګه کې له حکومت پرونو غوښتل چې پښتنو ته دی په خپلو وسایلو کې برخه ورکړي. د دې تحریک مشر ډاکټر سدالم مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل ک حکومت د پښتنو په حق سترګې پټولو ته دوام ورکړي نو دوی به یې خلاف مظاهره وکړي.
پښتین قوم پاکستان ته 15% ایبه ورکوي، پښتون ته 40% ورکوي. کوهټ نه د درازند پورې د ټولم ځکه چې وڅ دوه مشته حق ته چې مش درې نهرینه ونه د باسین رسکی نر مش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حکومت غوړي.
په پاکستان کې د مرکزی حکومت همیشنه موقف دی چې دغه تل وسایل د فدرالي سیستم د لاندې کاریږي او به د یو خاص تنظیم لاندې پر صوبو تقسیمېږي. د بلوچستان په چمن کې نن سهار پړل پسې 214 شوې دي. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د حملو کې وکسان ټپین شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې 14 څنګه رامسته شوې، خو چارواکي وایي دوی پلټنې کوي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي دي. د وزیر اعظم مشیر مفتا اسماعیل پرون ناوخته اسلام آباد کې د دې بدلون د اعلان په مهال وویل چې د پېټرولو په نرخ کې 4.06 روپۍ اضافي سره به اوس 1 لیټر پېټرول په 1.53 روپۍ وي. همداراز ډیزل 9.91 روپۍ او د خاورو تیل 4.22 روپۍ شوې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام د ګریشکو ولسوالۍ شورکی سیمه کې د هوایي بریدونو په مهال د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون 14 جنګیالي وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په وژل شوو قمندانانو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤول مولوي احمد مسرور او دوه نور قمندانان ملا صدیق الله او مولوي سجاد شامل دي. دا ندی ویل شوی چې دا هوایی بریدونه افغان ځواکونو کړی او که بهرنو ځواکونو. په همدې حال کې افغان پوز نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په روزګان او زابل ولایتونو کې 13 گنټو کې کړو عملیاتو کې 11 طالبان وژلي دي او د هغوی وسلې یې له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه په دې حکله څه ندي ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت والی ګلاب منګل وای د کوخخ کوي چې په جلال آباد ښار کې د زیتودونکو جرمونو مخه ونیسي. نوموړی نن مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې په ښار کې غلاوي او وژنې زیاتې شوې دي، خو زیاته یې کړه چې د بیلابیلو کاروانو په ترڅ کې به مجرمین په نښه کوي.
غیر مسول وسلوال کسان دي چې دغه په هر چا پورې مربوط وي، په ان شاء الله دا به نیول کیږي او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې تر څو د هغو خودسرو ډلو ټپلو اشخاصو افرادو چې دوی له مختلفو وسایطو او له مختلفو اسنادو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې خلکو په خرابیدونکو امنیت اندېښنو خودلو لپاره په جلال آباد ښار کې مظاهره کړو او له حکومت غوښتي وو هغه چارواکي د لیرې کې چې په امن راوسلو کې پاتې راغلي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو خاوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایرانیان د احتجاج کولو حق لري خو مظاهری باید په تشدد وانه وړي. نوموړی تیر شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې ویل چې د هیواد وګړي پر چارواکو نیوکی کولی شي خو لاریونونه باید امن خراب نه کړي. مظاهره چین له تیرې پنځشنبې راهیسې په بیلابیلو ښارونو کې د نرخونو زیاتېدلو او اقتصاد خرابېدو له وجې احتجاج کوي. دوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای خلاف هم شور ناور کړی دي. د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او په سلګونو نور نیول شوي دي. همداراز ایران د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې ویبسایټونه بند کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې لیکلي چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړی لومړی درجه هیواد دی او له بشري حقونو سرغړونه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې کولی شي د امریکې هر برخه پر اټومي وسلو وولي. نوموړی نن پر ټلویزیون خبر شوی د نوي کال د پیل په وینا کې ویل چې د اټومي وسلو بټنې پر میز پرته ده. داغه په خبره دا ګواښ نه بلکې حقیقت دی او د بلستیک میزایلو پر مختیا ته به دوام ورکړي. کیم جونګ اون زیاته کړې چې اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاري چې امنیت یې وګواښل شي. نوموړی د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا سره د مذاکراتو امکان هم خو دا ویل چې د دې لپاره لارې پرانستې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه وصله اسلام آباد احمد الله تاسو د موسم حال وای.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچوي. په پېښور کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات درویش، په بنو کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات دوه ویش، او په کوټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په ایران کې حکومت ضد مظاهره نن په پنځم ورځ هم دوام لري. د آزاد اروپا رادیو د ایرانی افغان او مشال څنګه مشر مردو سوغم وای کداغه مظاهره پراخ یو د ایران نور خارون ته هم وغځیږي د حکومت لپاره به کنټرولول مشکل شي.
It would be much more difficult to control 10 12 15 cities.
پښتونخوا ولسی تحریک د بنو په ډومیل کې له ځایي مشرانو سره د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې د سیمې پر قدرتي وسایلو دوی ته اختیار ورکړي.
موږ علاقه د قدرتي وسایلو ډیره مالا مال دو موږ دا غوړو چې د حق ملکیت د دې عوامې ته ملاو کړی شي.
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دینی عالمان له طالب وسلوالو څخه
طالبان هر ډول غوښتنې او تقاضاوي چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
ټولنه او سردریزي خبرونه هم لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع د ایران ولسمشر ویلی د هیواد وګړي پر حکومتي پالیسیو د انتقاد او په دغه لړ کې د احتجاج پوره حق لري خو باید دغه اعتراضونه یې سولیز وي. حسن روحانی د خبرې تیر شپه د کابینې غونډې ته په داسې وخت کې کړي چې په هغه هیواد کې پرون په څلورمه ورځ هم حکومت ضد مظاهرو دوام ولرلو. په ایران کې خلک د خوراکي او د ورځني اړتیا د نورو شیانو د لوړو بیو له وجې پریشان او په احتجاج دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له انیسې اجمله.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د هیواد وګړي پوره سادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیر شپه په ایران کې د کابینې غونډې پر مهال د روانو مظاهرو په اړه د خبرو پر وخت وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا
خلک خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزادی خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض باندې مو دا سوي چې نتیجې د هیواد د شرایطو د شکیدو سبب شي. هو خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري
و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې پرون د څلورمې ورځې لپاره هم روانې وې. په ایران کې په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم پر تشدده مظاهرې شوې وې، خو د تهران، مشهد په ګډون په څو نورو ښارونو کې دا اوسنۍ مظاهرې د چارواکو لپاره تر ټولو لویه ننګونه یادېږي. په دې مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. ایرانی چارواکو پرون ویلي د یک شنبې په ورځ په تهران کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په ایران کې دا مظاهرې د ګرانۍ ضد پیل شوي دي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړې چې سخت غبرګون به وښيي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایرانی چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته رابوتي دي. ایرانی چارواکو په هیواد کې هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې هم تړلي چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو کارولې. د اتوار پرس په ایران کې خلکو انسټاګرام او ټیلیګرام ته لاسرسی نه لرو. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي هغه مظاهره کوونکي چې نارامي رامنځته کوي د خپلو کړنو به سیمه واروي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1200 ښارونو، وړو ښارونو او کلو کې حکومت پلوه مظاهرې هم شوي دي. ولسمشر روحانی د 2018 کال په مئی کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په انتخاباتي کمپاین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه.
انیسا اجمل، ود ایران د یو شمیر خارونو په حکومت ضد مظاهرو کې د تاوتریخوالي پیښې او له پولیسو سره نښتې هم شوې دي. تېره ورځ امنیتي ځواکونو په یو شمیر خارونو کې د احتجاجونو د مخنیوي اقدامات وکړل او وی ویل سخت غبرګون به وښيي. په امیر ساحل په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د آزاد اروپا راډیو د ایرانۍ، افغان او مشال څانګو مشر مردو سوغم سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلي چې آیا دا یوازې د ګرانۍ ضد مظاهرې دي که نه بل تعبیر هم لري؟
Yes, the first protests did start with slogans about price hikes.
خو لومړی مظاهره د قیمتونو د لوړېدو په خبرګون کې پیل شوې. خو چې دا مظاهره تر نورو شارونو وغځېدې نو تاسو پکې اوس د رژیم ضد او د نظام ضد نارې هم اوري. مظاهره کوونکي د ملایانو د واکمنۍ او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی زد ناری هم وی. اصلا خلق محسوسوی چی ده هیواد اقتصاد هیچ راتلونکی نلری، هیواد پر سم لوری ندی روان او بچی هم هیچ مستقبل نلری.
خطا سوای است چی ده هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري. په 2015 زیږیز کال کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي توافق وروسته پر ایران بندیزونه چې لګول شوي وو هغه نرم شو. پر دې سربیره اقتصادي حالت ولې ښه نه شو؟
The economy is not booming because it's fundamentally constructed in a wrong way.
اقتصاد ځکه وده نه کوي چې دا اساسا په ناسم ډول جوړ شوی دی. د ایران اقتصاد نه په بشپړ توګه سرمایه‌دارانه دی او نه هم د دولت له انتظام سره چلیږي. دا اقتصاد د دواړو نظامونو بدترینه بیلګه ده. حکومت بې کفایته، صنعتونو ته ډېرې زیاتې پیسې، مرستې او رعایتونه ورکوي. دا صنعتونه دومره کمزوري دي چې خپلو کارکوونکو ته باقاعده تنخواه هم نشي ورکولای، بل هلته ډېره درغلي کېږي. د هیواد د آیت الله ګانو تر واک لاندې مذهبي ادارې او انقلاب ساتونکي دواړه خپل سیاسي طاقت کاروي او د اقتصاد لوی برخه یې په کنټرول کې ده. هغه وی هیڅ چاته حساب نه ورکوي. هیڅوک نه دی خبر چې هغه وی څومره ګټه کوي، چیرې استعمالوي. د دې سره ایران په سیمه لکه عراق، شام، یمن کې د خپل تګلارو او سیاستونو د عمل کولو لپاره هم ډېر پیسې استعمالوي، نو خلک ډېر غوسه دي.
And the people are really really angry.
مردو سوغم صاحب په 2009 زیږیز کال کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو لقبل لوی مظاهره شوی وي. آیا وسنۍ هغه د 2009 مظاهرو سره پرتله کولای شو؟ دا څومره لوی مظاهری دي او نتیجې څه کېدای شي؟
Definitely we can compare them. One big difference is that this time
بالکل پرتله کولای شو، خو په دوه مظاهرو کې یو لوی فرق دی چې دا ځل احتجاجونه د پلازمینه تهران پر ځای له نورو ښارونو څخه پیل شول او دا ځل مظاهری په جغرافیایي توګه د 2009 کال له هغه زیاتې لوی دي. هغه وخت د مظاهرو مرکز تهران و. که د تیرو درو ورځو په څیر دا مظاهری روان وي نو دا د رژیم لپاره بد خبر دی، ځکه چې د حکومت لپاره دا ډیره ګرانه ده چې لس یا دوله شارونه کنټرول کړي.
It would be much more difficult to control 10, 12, 15 cities.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر موضوع مو د آزاد اروپا رادیو د ایرانۍ، افغان او مشال څانګو مشر مردو سوغم سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
د سولې پر لور ټول د خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلعو د مشرانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې پښتنو ته د هغوی د سیمو پر وسایلو اختیار ورکړي د مشرانو پرون د بنو په ډومیل کې یوه جرګه جوړه کړې وه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وویل پښتونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده خو ګټې د پښتنو په ځای د هیواد د نورو سیمو اوسیدونکو ته رسی تفصیل د عمر دراز وزیر په راپورټ کې
دغه جرګه کې د وزیرو مروتو بنوسیانو او خټکو مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ په دې موقعه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود وویل چې د غونډې مقصد یې په خپلو وسایلو خپل اختیار تر لاسه کول دي
اوس ان شاء الله تحقیق په تلو ګیس بنه دی دوه ان شاء الله به کور کور تر رسوي ځکه چې د جنوبی اضلاع خصوصا د شکردرې کرک کوهنګو د دې سره چې ته کې شډلې وسیله هدو پښتین کوم پاکستان ته شپتلاس فیصده ایبه ورکوی پښتون ته څلور فیصده ورکوی کوهټ نه د درازند پورې د ټولم زکه چې وڅ دو مشته حق ته چې مش درې نهري نه ونه د باسي نه رسکی نن مش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حاکمیت غوړي
نو ما وړي وویل چې دواړه تنظیمونه به مشترکه په خلکو کې د خپل وسایل او پاړه په هغه خوروي او منظم تحریک به شروع کوي
فیصله وشوله چې پښتونخوا ولسی تحریک صدر ریجن کومې اتحاد دا خبرګین ورینه دي میجو داسې جوړه جوړه کی اول د جون پوهه چې د میجه به څومره دی د میج بجلی څومره دی د میج تیل څومره دی ګیس څومره دی یورانیم څومره دی کرومایټ څومره دی بیا په د خلک پوهه ول امید ده چې میجو د پښتنې په وسایلو یو خپل تحریک د پوهه او د پاسون رجوع کړی شي
جنوبی ازلا تحریک چیرمن ملک فرید اعظم خان وای زمونږ سیمه د مدنیاتو نه ډکه دي
خپل حقوق دي پر متحد شي چا تسول نو کی چونګي موږ علاقہ د قدرتی وسایل نه ډیر مال مال دو هر قسم ته مدنیا چي دي نو موږ دا غوړو چې د حق ملکیت دا د عوامو ته ملاو کړی شي
په دې موکا پښتونخوا ولسی تحریک او جنوبی ازلا او مشرانو اتحادیه دا پریکړه وکړه د مشرانو ترڅنګ بازوانان او مختلف سیاسی او مدنی فعالان لزان سره یو کوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لندو سپو 2013 15318 1318 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي
د پاکستان حکومت د روانه جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د شپږو روپو او څلورو یو پیسو اضافه کړې ده د دې نو نرخونو اعلان په مالیاتي چارو کې د هغه واد وزیر اعظم سلاکار مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ هم له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي
د نوی نرخونو اعلان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانه مشیر مفتی اسماعیل د اتوار پورس په اسلام آباد کې د ایوی خبری غونډه پر مهال وکړه د نوموړي په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتې دوه وروستو د تیلو او ګیس محکمې اوګرا په سفارش په پاکستان کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې 4 روپۍ شپږ پیسې ډیزلو کې 3 روپۍ شپږ نوي پیسې او د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې شپږ روپۍ نه اویا پیسې اضافه وکړي شو په قیمتونو کې د اضافي وروستو د پېټرولو نوی نرخ 1.53 پیسې ڈیزل نہ اتیا روپئے یو نوی پیسے او خاور تیل و نرخ چلور شپیت روپئے دو درش پیسے فی لیٹر تر رسید لے دے پیٹرولیم مصنوعات پر نرخونو کے اضافہ مفتا اسماعیل دو حکومت مجبوری وگر زولا او وینائی وا
چار پانچ سال سے یہ پالیسی رکھی ہے کہ جو بھی پیٹرول کی پرائز
موجودہ حکومت دتے رو سلور پنجو کال نہ خپل دا پالیسی ساتلے چکل ہم پنڑیوال مارکیٹ کی نرخون رقم شوی مدہ ہاگے گٹ یولس تر سوالی خوس پنڑیوال مارکیٹ کی دتے لو نرخون زیاتے دو رستو حکومت نیم بوج پخپل برداشت کیو نیم یولس تمنتقل کڑے
بلخوا
پولیس وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګرانی ده او د تیلو په نرخونو کې اضافي وروستو امروزه د استعمال شیان به نور هم ګران شي. نو حکومت د هر میاشت د تیلو نرخونه زیاتولو نه ډډه وکړي.
زه شاکر الله د ملکان درګې اوسیدونکي يم. دا څنګه نوی کال دی، نوی کال کې پکار دادی چې لکه انصاف وشي د خلکو سره او سیزونه نور هم ارزان شي او ورځ ورځ چې کم دینو مهنګایي زیاتیږي دا څه وجه ده. حکومت له پکار دادی چې موږ سره دی کې چې کم دینو تعاون وکړي.
زما نوم سلیم دی. په دې پټرول باندې موږ ته سبزیان ګران شي، اوړه هر څه ګران شي، دوی به خپله کرپشنونه وکړي، د دې نتیجه ټوله غریب سړي ته روزي.
زما نوم عبدالکریم دی. پټرول ورځ په ورځ ګرانیږي، خپل د بچو روزګار والا که پوره کولای شو. دا د سرکار مهرباني ده. د کال اوله ورځ ده، خلک چې دی ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه مناوي او موږ چې دی موږ په لینونو کې ولاړ.
مشال ریډیو چې کله په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق نه تپوس وکړو چې حکومت د تیرو څو میاشتو راهسې د تیلو نرخونه زیاتوي، آیا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې شوې دي که یا بل څه وجه ده؟ نو په جواب کې نوموړی وایي،
موږ په نړیوال مارکیټ کې قیمتونه مخ په وړاندې باندې روان دي. دوی ما خبرداره چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کمیږي، چونکې موږ په ډالر کې پیمنټ کوو، کومره چې ډالر قیمت سیوا کیږي نو د هغې د وجه نه تیلو قیمتونه ورسره هم په بره ځي. بیا حکومت چې کله راغلی نو سپورټ ورته دا میلاو شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ډېر لاندې را پرېوتي او امپورټ بل چې وو هغه زموږ هم ډېر زیات کم شوی وو. دغه وجه وه چې مهنګایي وراله کمه شوې وه یا په ځای باندې وه.
حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا 4.5 روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره 5.19 روپۍ او د اکتوبر میاشتې لپاره 4 روپۍ اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټولنه او سختریزی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د جنایي جرمونو، غلاو او هدفي وژنو پیښو اندېښمن کړي دي. د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد د خلکو او فعالانو د غندېښنې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره په یو مرکه کې د نوموړي مخې ته ایښي دي. له والي څخه د مرکې په پیل کې پوښتل شوي چې د په اند د جلال آباد د نامنیو غټ لاملونه څه دي؟
دغه شک نشته چې په خار کې څلور تښتونه، وسلوال، اغلاوې او بیا ځینې قتلونه تر سره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوه برخې لري، یو جنایي برخه ده او بل سیاسي برخه ده. زیاتې وژنې دلته د جنایي جرایمو یا د شخصي دښمنیو اساس تر سره شوي دي چې بیا کله کله ورته سیاسي بڼه متاسفانه ورکړ شوې، خو دغه شک نشته چې سیاسي قتلونه هم شوي دي. دا سیاسي قتلونه د افغانستان د دښمنانو لخوا او هغه طالبان او داعش ډلې چې په رسولو کې وځپل شوې، له یوې خوا دلته غواړي ځنو ساتوري خپا کې او له بلې خوا کله کله چې موخې ترلاسه کوي دوی ځینې توریستي فعالیتونه ترسره کوي.
ولی سب ویل کېږي چې دغه جنایي جرمونو تر شا د هغه اشخاصو لاسونه دي چې یا خو د افغانستان په نظام کې شامل دي او یا هم له نظامه تغذیه کېږي. د خلکو دا دعوه څومره سمه ده؟
دې کې هم شک نشته چې د حرفوي قاتلینو او د سړي تښتونکو تر شا ځینې ډلې ټاپلې شي دلته مختلفو اشکالو سره اوس موجودې دي، د دوی حمایت ورسره شته. نو دا ډلې هم د خپلو شخصي منافعو دپاره او د خپل قدرت او د ځواک د ساتلو دپاره دا ډول وژنې کوي. زموږ ولس او زموږ خلک یې بې له شکه چې زیات اندېښمن کړي دي.
والي صاحب، د دغه تر سره شو جنایي او تروریستي جرمونو په تور سوګ نیول شوی هم دی او کسنګه
د دې پیښو عاملین په سلو کې نیوی نیول شوی دی او خن منګول تاسو پر شي کدا سړي تښتون کې دی او کا وسلوال غلدي او یا قاتلین دي. د ورسې وختونو کې مونږ سنوي اقدامات او اجرات هم تر کار لاندې نیولې دي چې په ډېر جدیت سره به د ټولو هغو عواملو او مواردو چې امنی را پیدا کوي، هغه غیر قانوني بې اسنادو موټر ګرځېدل دي، هغه تورې شیشې دي، غیر مسول وسلوال کسان دي، انشاءالله دا به نیول کېږي او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې.
والی صاحب دا هم ویل کېږي چې په ځینو ملکي او نظامي ادارو کې غیر مسلکي اشخاص د هغو مافیایي کړیو له لورې مقرر شوي چې د ننګرهار امنیت ته ګواښونه پیدا کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
داسې افراد اشخاص چې که مسلکي نه وي یا په خپلو چارو کې دوی کامیاب نه وي او یا غفلت کوي، نو دوی همیشه په دې باندې نازیږي چې دوی خو یو څوک لري چې بیا ترې دفاع کوي. زه له دې وروسته په ډېر جدت سره مصمم یم چې هره ورځ مې هم خپل ولس ته دا وعده ورکړه چې که چیرې زه ونه کولی شم، هغه اشخاص او افراد یا هغه مسؤولین چې دوی په مسؤلیتونو کې پاتې راځي او یا عمدن او قصدن نه غواړي چې خپل مسؤلیتونه په وجه احسن سره سرته ورسوي او یا غفلت کوي، د هغو په وړاندې به انشاءالله زه قانون پلی کوم، دوی به له دندو ګوښه کیږي، او که مې ونه کولی شوه بیا په هغه صورت کې به زه له خپل ولس نه معذرت غواړم او زه به خپله دنده خوشي کوم.
د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مو زموږ د خبریال باز محمد عابد مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د 2013 میلادي کال لومړی ورځ د تیر 2013 کال په اوږدو کې بیا یو لړ مهم کارونه پیښ وشوه چې پکې د امریکا د نوي ولسمشر د دندې پیل، پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو او په پاکستان کې د سیاسي بحران ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې وسلوال بریدونه د یادونې وړ دي. ګولیاس په دې رپورټ کې د مهمو نړیوالو پیښو ته کتنه کړې.
د جنوري په لومړۍ نیټه د ترکیې په استنبول کې په یو کلب کې یو وسلوال په ډزو 9 کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې وه. د جنوري په 14 ډونالډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړو. په همدا غورځ په واشنگټن کې د ټرمپ ضد مظاهرې هم شوې وې. د جنوري په 20 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان لاندې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو سفري محدودیتونه ولګول چې له وجې ډېرې پناه غوښتونکي او کډوال هوایي ډګرونکو ګیر پاتې شول. د فروری په 12 شمالي کوریا د بالستیک توغندي ازموینه وکړه. د مارچ په 20 د لندن په ویسټ منستر پل یو کس پر خلکو ګاډې خېژولې او څلور کسان یې ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې وه. د اپریل په 14 د شام په ادلیب صوبا په خان شیخون کې پر حکومتي ځواکونو د کیمیاوي حملې تور پورې شوی و چې پکې سلګونه کسان ووژل شول، خو د شام حکومت دا تورونه رد کړي. د اپریل په 10 د سویډن په سټاکهولم کې یو کس خپل ټرک په خلکو وخېژولو او څلور کسان یې ووژل. د اپریل په 14 د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پښتنه کې د کامیابۍ اعلان وکړ. د مې په 10 د فرانس په ولسمشریز انتخاباتو کې منځلارې سیاستوال ایمانوئل ماکرون خلاصي ملت پالي مارلین لیپین ته ماتې ورکړه. د مې په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي د خپل عہدې لري کړو. د مې په 19 د ایران ولسمشریز انتخاباتو کې حسن روحانی د دویم بار لپاره ولسمشر منتخب شو. د مې په 20 د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي په کنسرت کې خودکش حمله کې 2 کسان ووژل شول. د جون په 3 په لندن ښار کې 3 کسانو د ګاډي خېژولو او د چاقو په گزارونو 8 کسان ووژل. پولیس 3 واړه کسان په ډزو ووژلي وو. د جون په 19 عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موصل ښار ته ننوتل او درنه جګړه شروع شوه. د جولای په 10 د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي په موصل ښار کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکولو اعلان وکړ. د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما استادو مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو. نواز شریف د فیصلي رستو له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. د اګست په 15 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل. د اګست په 18 د سپین په بارسلونا کې په 2 حملو کې 14 کسان ووژل شول. د اګست په پای او سپتمبر کې د میامار روهنجا مسلمانانو بنگلاديش ته کډې شروع کړې. په زرګونو روهنجانو له برما د فوزي عملیاتو له وجې کډه شوې ول. د سپتمبر په 16 پورتو ریکو کې ماریا طوفان سخته تباہی خور کړه. دا په نوی کلونو کې تر ټولو سخت طوفان وو. د سپتمبر په 14مه د جرمني انګیلا مرکل سلورم وار لپاره وزیر اعظم منتخب شو. د سپتمبر په 14مه عراقي کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا په لاس ویګاس کې د سندرو په میله کې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړي او 950 کسان یې ووژل. د اکتوبر په 18مه د سپین کاتالونیا پارلمان د خپلواکۍ اعلان وکړ. د اکتوبر په 11مه په نیویارک ښار کې یو ازبک کډوال پر خلکو ګاډې وخېجو او 8 کسان یې ووژل. د نومبر په 12مه د ایران عراق پر پوله زورورې زلزلې کې 400 نه زیات کسان ووژل شول. د اکتوبر په 18مه د شام په راقا کې د امریکا په ملاتړ ملیشا ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته شکست ورکړو. د نومبر په 14مه د مصر په سنای کې وسلوالو په یو جومات باندې برید وکړو او تر 300 زیات کسان یې ووژل. د نومبر په 26مه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل شو. د دسمبر په 26مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه ومنلو. د دسمبر په 28مه په کابل کې په یوه حمله کې 120 کسان ووژل شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د مسبخین دونی می بجې کیدونکو دی او اوس په خبرونو اورو د لندو خبرونو وخت راغله دی زمونږ همکار بشیر ګواخ د سټوډیو ته راغی لدبه د خبرونو لندي زورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جنوري په 8 تاریخ به 146 هندي وګړي له قید خوشي کی. د وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې هند سره د هغه 450 بندیانو لیست شریک کړي چې پاکستان کې قید دي. دوی کې اکثره یې کبنیون کړي. د بلوچستان په چمن کې نن سهار پرله پسې 214 شوې دي. یو ځای امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وجه دی حمله کې و کسان ټپل شوی. تر دې دمه کومه سوال ډېری د دې بریدونو ذمہواري نه منلې. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړی دي. د وزیر اعظم مشیر مفتاح اسماعیل پرون نو وخت اسلام آباد کې د دې خبرې اعلان وکړ. به ویل چې د پټرولو په نرخ کې 4 روپۍ او 6 پیسې اضافي سره بوس. یو لیټر پټرول په 1 روپۍ او 3.5 پیسو. د افغانستان هلمند ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي تیر ماښام د ګریش کولسوالۍ شورکی سیمه کې د هوایي بریدون په مهال د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون 14 جنګیالي وژل شوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایرانیان د احتجاج کول حق لري خو مظاهرې باید په تشدد ونه وړي. نوموړی تیره شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې وویل چې د هیواد وګړي پر چارواکو نیوکې کولی شي خو لاریونونه باید امن خراب نه کی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرې پنج شنبې راهیسې په بیلابیلو ښارونو کې د نرخونو زیاتېدلو او اقتصاد خرابېدو له وجې احتجاجونه روان دي. په دا مهال دوه مظاهرچیان د رپورټونو ته مخه وژل شوي دي او په سلګونو نور نیول شوي. همدارز ایران د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې ویب سایټونه هم بند کړي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي چې کولی شي د امریکې هره برخه پر اټمي وسلو وولي. نوموړي نن دا خبرې پر ټلویزیون خپرې شوې د نوي کال د پیل په وینا کې کړې دي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سخدریزي خبرونه اورو چې دا پروګرام زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
ټولنه او سختریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدئ. په دې هیواد کې سختریزی ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیش په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که څنګه په پاکستان کې د سختریزی ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې له بیلابیلو خواو کار شوی. خو په روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د پاکستان ریاست د سختریزی پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څونډه لري او کنه.
We'll be right back.
پاکستان په 1948 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ سو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامنځته شوی دی. یو شمېر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولی دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او ټولنپوه ډاکټر پرویز هود بای وای چې د پاکستان بانی محمد علی جناح که څه هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه تر مړینې وروسته په 1949 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې یې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل سول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
د محمد علی جناح مړینی سمدستی وروسته قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړل شو او هغه اوس د عین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دي او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړي دوه کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډیر نه و، خو د وخت په تیریدو سره ډیرې دی. د فرق زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستي. هغه په 1940 کال کې د مدیانو د غیر مسلم ګرځول وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل شو. د دې وروسته سخت دریزی ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځولک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل شو.
ریاست په ټولنه کې مهم رول لري. د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست همدې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سخت دریزی د یوې تګلاري په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په یو معاشره کې د جوړه راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې، ځکه چې د ټولونکو نه بره چې کومې فیصلې کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې هم بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسیانو خلاف د جنگ لپاره کومه نظریه استعمال شو او هغه په پښتنو کې عام شو، او عام یوازې په دغه په صورت کې نه شو چې دیتدا ٹریننگ ورکړې شو یا یو نظریه دی ته او خود لښوا، بلکې هغه د لپاره باقاعده ډیره زیاته پیسې په غی باندې خرچ شو. د دې نظریه د فروغ لپاره د دې نظریه لرونکي خلکو مالی او وسلې حواله سره د مدد کولو لپاره، نو دا ټول عوامل چې دین او د ریوزې شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیات سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي يرغل پر ضد پر پاکستان سربیره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي.
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لړنی تھی
کله چې د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کېدله، نو د امریکا سی آی اے، سعودي استخبارات او د پاکستان آی اس آی ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړې کړې او سخت دریځ ته یې وده ورکړه. له دې وروسته له سخت دریځ سره تړلې ترهګري هم وکارول شو او هغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود هغه هم وساتل شوې، چې له قبلې سخت دریځ هم وده وکړه.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاء الحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې ښکیل کړ او ځوانانو ته د سخت دریزی او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل په دې جد جهد کې انوالو شو او بیا د هغې په نتیجه کې د ګډې دنیا نه نوجوانان راغلل او د هغوی فکر په پېښور کې او په نورو علاقو کې جوړېدل شروع شو. په فاټا په علاقو کې او د هغوی د تشدد تحریکات لکه څنګه به کلاشنکوف استعمال ہے، څنګه به اسلحه استعمال ہے، څنګه به میزایل استعمال ہے، څنګه به خودکش جیکټ جوړ ہے او بیا به څنګه هغه خودکش جیکټ اخلاص ہے. دا ټول تربیت چې دا په فاټا کې په خور کې ضیاء الحق په قیادت کې ورکړل شو.
په کراچی کې مشت خبريال او شنونکي اویس توحید وای چې پر دې محل ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه وتپل.
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے جس کے اندر سعودی
ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالنا و تپلا چھ پر نتیجہ کی ل سعودی عرب څخه پیسې راغلی او زرګونه مدرسې جوړې شوې ل خیبر تر بولانا او بیا ل لاړکانه څخه نیولې تر راول پنڈی پوری مدرسې جوړې شوې بیا ز د کوونکو ته ویل سوچي کدوې قران شریف په یاد زده کړی یا نظر سر ته ورسوي نو وظیفه به ورکول کیږي بیا موږ ولیدل چې کلبونه وتړل سول او دا ډول ریاست پر دی هیواد اسلام پالنه وته پله
د
شننګ په اند کڅم په پاکستان کې د سخت دریزی یو څپه په 1900 کال کې د ذوالفقار علی بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنیول ورسته پیل سو خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستانی ریاست یې تر شا ولاړو شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایت چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لوی دځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ
کله پاکستان فوج دا وکتل چې دا خوډیره ښه تجربه ده نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې نو هغه سبق په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې ده د استعمال کو نو دلته د شګردۍ ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه کې خوري شو او زما د خپل کلی ایون یاددار کلی په دیوال باندې باد د جهادي تنظیمونو لپاره نارې لیکل شوې وي د هغه دفتر به کولا وي ماشومان به بوتلل نن هم په دیر کې د چیرکاله لارشم وګورم نو سره دې پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو دا غوم بارکې لاره شي هغه له مرایسکي نو مذهبي پاتو او ریاستي ادارو دشګردي له مرایسکړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانان یې هغه طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لار روانه ده
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لمنځه ولاړی او په 1992 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ نو د پاکستان په پېښور شهر کې د نوی عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشت لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین ربانی ولسمشر سو بیا چې کله طالبان په 1994 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1999 کال کې پلازمینه کابل ونیوي نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیوادو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تورو کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د لوټکو په واسطه بریدونه وسول نو امریکا په خبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 10 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل د طالبانو د رژیم لړنګي دورسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته تر لاسه دي پروفیسر ډاکټر قبلایاز په دې لړکی د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو او امریکا بیا هم مطمئن نه وو مغربي قوتونه او هغه پرویز مشرف ته بل خصوص وی د تاسو دبل رول ادا کوي لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو دې ترخګره مرسیال مې او په حقیقت کې تاسو دې ترخګره مرسیال نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی مونږ ته پته نشته چې د نن سره واندی او اوس هم چې د امریکای حکومت کوم نمائنده راغلی وو افغانستان ته او پاکستان ته نو اخباری بیاناتو نه مونږ ته پته ولګیدا چې هغه یم دا وې چې رجی د حقانی نت ورک چې کوم د افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد تحریک یو اهم غړی دی حقانی نیٹ ورک مراکز سری لاپ پاکستان کے دی اور تقریباً یو عام اسبق کے تن پا علاقہ کے یو ڈرون حملہ شروع پا حقانی نیٹ ورک پاندے مدعا ویل کی گی کہ حکومت پاکستان پتا ویل شل تیرا تاکو منسرا بلکہ بین الاقوامی عالمی تیرا درے سارا وعدہ دا کڑے والی تیرا تبا دا چکم افغانستان کے مسلح داشتگرد اور مداخلت کار دی د دې خلاف کاروایی کې او پټل کې د دې موجودګي دا خی دا کاروایی ډېر موثره نه ده او ځکه موږ مجبور شو چې دا ډول حمله وکړو
د پاکستان پر ریاست اوس هم د تور پوری کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوریت مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوښه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپل ګټو لپاره کاروي د اسلام آباد د سیمیز مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
ډېر خلک د پاکستان ریاست باندې، د پاکستان په صحیح قوتونو باندې دغه تور لګی، دغه الزام لګی چې دا هم په دې کې مروس دی او خپل د خارجه پالیسي ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي. خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام غندنه کړې ده.
په پاکستان کې د سخت دریزی او ترهګری د مخنیوي لپاره ریاستي ادارې جوړې شوې، خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوې او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سخت دریزی ته په واده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سخت دریزی ته په واده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخت دریزی پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر غواخې جوړوي.
د سولې پر لور
د افغانستان دینی عالمانو په کابل کې د دسمبر په 28 نیټه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته پر طالبانو د جګړې د ختمولو غږ وکړ. په همدې حال کې د دغه هیواد سولې علي شورا غړو بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په کولو سره د سولې لپاره پراخه ملاتړ پیدا کولو کوښښ کړی دی. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هر کله راشئ. په کابل کې د وسوا دینی عالمانو تر غونډې مخکې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې وکړې. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي، نو ځکه د طالبانو جګړه شرعي جواز نه لري. د عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز ومني او سیاسي روغې جوړې ته حاضر شي. د علماو په پریکړه لیک کې وویل شول
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي، طالبان بین الافغاني مذاکرات ته لبیک وایي او هر ډول وختنی او تقاضاوي چې لري د خبرو په میز د ملت روښانه کی. طالبان دي خپل لیکو ټول هغه عناصر وباسي سره نړیوال ترهګر او ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پیژني.
د سولې پر لور
د کابل تر دې لوی غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې مقصد یې روانې جګړې ته د حل لار راایستل و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي چارو سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک د غونډې برخوالو ته وویل چې د طالبانو سره ان بی له شرطه مذاکراتو کولو ته تیار دي. نوموړي همدارا زیاته کړه که طالبان د افغانستان په کمزه کې سیاسي دفتر غواړي نو پر دغه هم غور کېدل شي.
د دې علماء ولدي ملي مشورتي کانفرنس نه زمنګ او علماء چې په ولایاتو کې وو او په پاکستان او ایران کې وو د ټلیفون لارې دوی وې سره قطنامه شریک سول په دیاتر مراله کې او هغوی په دې باندې اطمینان راکړي چې هم له دې قطنامې نه ملاتړ کوي.
چپلا سکی بندے بلشین دے
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګری کېدو وژغورل شي. د دې کار لپاره عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره کار هم کوي او په جمعتونو کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی وایي روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ دی. بلخوا په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسو عالمانو دغه غونډې په اخري ورځ وویل چې د سولې لپاره د کوکوخونو په ترڅ کې د هغوی هر خبره او شرط مني. نوموړی زیاته کړه که طالبان رښتیا هم خپله جګړه پر حق بولي نو د افغانانو د وژنې پر ځای دې له مناظرې او مذاکراتو کار واخلي او په سوله ییزه توګه دې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
هغه غوښتنې چې حکومت نه وکړل زیمن په سر وسته اوس هیله مې ده چې هغه غوښتنې چې له طالبانه کړې دي هغوی ومني چې دلته ثابت است چې څوک نیت لري، څوک اراده لري او څوک برنامه لري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د سولې مذاکراتو وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی خپلې حملې روانې ساتلې دي. په همدې حال کې افغان پوځ هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړی او هر ورځ د ګڼو وسلوالو د وژلو راپور ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د مرکزی کمیټې یو غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د دې جګړو سره سره بیا هم د سولې هیله لري. هغه وایي د طالبانو او چارواکو ترمنځ پیغامونه تللې راغلي دي خو تر اوسه دا اړیکې په لومړنۍ مرحله کې دي.
خو د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې دننه د افغانستان د ټولو پرګنو علماو سره، د قومي مشرانو سره، مدني ټولنو سره، پوهنتون استادانو سره او د میرمنو د ټولنو سره وسیع پیمانه باندې د سولې د کلتور دپاره، د کلچر دپاره، د پوهاوي دپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې آواز کوي چې اوس دې وخت رارسېدلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د سولې پر لور
د افغانستان په سر خر کابل کې د وسو دینی عالمانو غونډه او د ترهګرۍ پر ضد یو دریز په داسې وخت کې راغلی چې د هیواد کې د طالبانو ترڅنګ داعش وسوله ډله هم فعال ده. دې ډلې یو وخت د ریډیو له لارې ځوانان لومړی سخت دریزه او بیا د ځان سره ملګری کول. همدا وجه ده چې دینی عالمان وایي دغلته د سولې لپاره عامه پوهاوی باید زیات شي. په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو رئیس مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړي. هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي خو بیا یې هم د سخت دریځۍ خلاف او سولې لپاره غږ پورته کړی دی. د هغه په وینا دوی طالبانو ته د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کیږدي او د سولې لار خپله کړي. له مولوي حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز لري؟
ډېر مصادر او ماخذونه داسې شته چې په ډېر صراحت نه دي او د افغانستان ولس سلمان ولس د جګړه د دې په خلاف دا مشهد نه دي. دا موږ خو له مخکې نه کړی دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده. او په دې کې متعارضه ډله چې هغه ابتداء د قتال کوي او هغه تعرض کوي او افغانستان اردو پولیس دا ولس دفاع په حالت کې ده، بم او اسلحه له بلې خوا راځي او د فخور عالم باندې تعرض کوي چې ځانو ته شهیدان وایي. نو دا یقینا موږ دوی ته هم پیغامونه هم لېږلي دي او مورد تاسې او یوه فقہی یو عالم وینا ثابت کړي چې مسلمان قتل جائز ده، مسلمان قتل ته جهاد ویل چې مسلمان وژنه جهاد ده.
او غنی صاحب دې وخت کې تاسو وایي چې تاسو د ځینې داسې دوی ته پیغامونه مستولې دي، د علماو رول څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوهیږي؟ موږ
یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده. او طریقې دا ده چې داسې کېدلی شي چې د علماو د پاره دغسې اجتماعګانې او غونډې دایرې شي، هغه مصارف چې په جنګ باندې کېږي هغه دې اړخ باندې وشي. د علماو غږ دا د ولس غږ ده، او دا غږ یقینا تاثیر لري. موږ په دې یقین لرو او تجربو مو افغانستان کې ثابته کړې چې علماو فتوا باندې همیشه خلک پورته شوي دي او قرباني ورکړي دي.
تاسو چې کوم دا خبره کوي دا د علماو خبره کوي دي کې ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي، دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي کڅنګ؟
واقعیت دا ده چې علماو په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دی او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنا ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامې اکثریت هغه د دې ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات ده ولسوالۍ کې، خصوصا طبیبانو ته علماو ته ډېر علما شهادت ورسېدل او هغې په محراب او منبر کې او تبم کې خود داسې حالت ده چې علماو سره نه محافظت کوم داسې کاناشته ده. خو علما موږ سره ولاړ دي، ځینې علما به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي، موږ په هغوی هم غږ کړی، څومره معلومات موږ ته دي او د دې رابطې شوي دي، هغوی هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات پتنګ دي او غواړي چې خپل وطن ته رسي، په صلح کې ژوند وکړي، خپل وطن کې تدریس وکړي او د همسایه ملک هغه مدرسې خالي کړي. په داسې ملک پراته دي داسې حالتونه دي چې څه ونه ویلی شي، لکه کوي خالته وجل کېږي او عمر د پاغې ملکې ډېر علما زمونږ په زندانونو کې په شهادت ورسېدل.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پېته رسیږي. تر بلې هفتې در سره ز بشیر ګواښ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
شد رحمت باران خار غسته ونه، راشد رحمت باران خار غسته ونه، شول کا دکلی د شول کا دکلی د چنار غسته ونه، راشد رحمت باران خار غسته ونه، راشد رحمت باران خار غسته ونه. راشد رحمت بارانا خار غسته ورده، راشد رحمت بارانا خار غسته ورده.
چې سکیږي پر هر غسته و پریدا چې